Tırşne Osman Landi.
استری مشی ترشنا اسمان لاندی دا دیونی پا پروگرام کی موز اجمل انت هر کلکم نن پا ترشنا اسمان لاندی پروگرام کی دی افغانستان پا طبیعی زیر مغگی گو دا چی دی افغانستان طبیعی زیر می چمره دی سروی گانی چمره شوی دی چمره دی سروی پا برخه کی کار پاتی دی چنگ راس پرل کی دیشی د استخراج او همدارنګا دی راسپړنی او وستلو وسنی چاري څنګه روان دي قراردادونه چې وسکیږي د طالبانو په حکومت کې د قراردادونو بڼه لا حق قراردادونو سره چې د جمهوریت پر مهال کېدل څنګه څه توپیر لري او همدارنګا دا چې په راتلونکي کې د افغانستان له دغه ملي پانګینه څنګه په ښه او بهتره توګه استفاده کېدل شي د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې د پروګرام په د نننۍ ونۍ کې مو د افغانستان د قانونو او امدارنګا د مادنونو سره تړاو لرونکي دوه دانی پوهان او شنون کې را بللی دي. عبدالقدیر مطفی د افغانستان د اقتصادي چارو شنون کې دي، همدارنګا نوموړي د قانونو او صنایعو په وزارت کې د جمهوریت پر مهال باندې کار کړی دی، او همدارنګه ډاکټر صاحب محمد نعیم ورداګ چې د خپل تخصص دی قانونو په برخه کې اخستې دی. د دواړو قدرمنو ملمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې دواړه به روغ جوړي. د خبرونې په جریان کې موږ د هغه اوریدونکو تماسونه او ټلیفونونه هم څو دانې راخلو چې په مشخصه توګه د قانونو او معدنونو د دې د قراردادونو د څرنګوالي په اړه موږ سره خبرې کول غواړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په خپلې واکمنۍ کې د قانونو او صنایعو په برخه کې او همدارنګ د اوبو د مدیریت په برخه کې یو لړ اقدامات وکړل چې ځینې نیمګړي پاتې شول د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره. خغلی غنی دی پډکاستونو یو لړۍ پر خپل ټولنیزو پانو په ځنګړې توګه پر ایکس یا په خني ټوئیټر پایل کړی دا، او په ورستۍ هغه کې نوموړی په افغانستان کې د قانونو د استخراج په افغانستان کې د شتو طبیعي منابعو د چې څه ډول قراردادونه وشي په منځ کې خندونه څه دي او څنګه کولای شي د افغانستان واقعا په ملي پانګه بدل شي په دې اړه څرګندونه کړې دي. د نوموړي د خبرو یو برخه ورو
پرونه داتې چې لومړی قدم کې باید حدود تعین کړي چې د قرارداد د وختنې اعلان څه کوي، هغه معلومات څه د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلی شي هغه باید موجود وي. دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده، ځکه باید اساس د معلوماتو په ډېره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره سي. دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي، څومره پانګه چی څومره ګټه پکې ده، د دولت برخه بد سي او مخصوصا مادن یوازې ښېګڼې نه لري، اوبه ته ضرورت لري، اوبه چټلی چاپیریال باندې منفي تاثیرات لري، ټولنې باندې. دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي. له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي، د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي، او د حقوقي نظر نه او چاپیریال او ټولنیز نظر نه. پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغې کې څرګندېږي چې څومره مدې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي خپل جیولوجستان لخوا په څه امکاناتو باندې، او هغه دوران کې به مسؤول ملک دوی ته څه ورکوي، څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي، سهولتونه دوی ته برابروي. او یو وارې چې دا تثبیته سوله په دې موده کې، پس له هغه نه بیا راځئ دوهم مرحلې ته، او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلېږي یا څنګه رفع کېږي. ځکه چې یو ډله خلک قرارداد تر دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي، چې وده ورنه کړي او تنها خېټې لاندې کړي، او برته حکومت دې ته مجبور کې چې قرارداد له دوی نه واخلي. او دومه مرحله وه چې دا شیان تیریږي، په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده، ځکه که دا علم ونه لري او پوه نه سي. د مثال په توګه که ګاز خرڅوي چې څومره میلیون متر مکعب ګاز هم ځي، چې قرارداد ورکوي د مثال په توګه د مسو، دې کې باید ډېر په ښکاره توګه دا شرایطي که نور عناصر ووتل هغه د دولت د افغانستان ملکیت ده. عینک منځ کې د مثال په توګه موږ یو ډېر تکړه کابل پلیټکنیک استاد انګلستان کې خپله دکتورا په عینک باندې لیکلې وه، حداقل 10 رقمه مرمر مادن په عینک کې پراته دي، او له هغه نه تیر د مسو په منځ کې داسې نادره عناصر دي چې سل چنده له مس نه قیمت لري. دلته دا پوهه پکار ده. اصلي خبرې برته راځي، تر چې واقعي ملي پوهه، دا شخصي پوهه نه ده، دا یوه ملي پانګه یې باید موږ لویه ستونزه دا ده چې که هغه اساس چې 1955 کې د مادنو صنایع د وزارت باندې ایښودل شوی بېله جنګونه دوام کړی وای، نن به افغانستان یو لویه عظیمه بشري پانګه د دې په مدیریت باندې درلوده.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو وروستي پادکاست یو برخوا چې د یوې لړۍ لمخې هغه پر خپل ایکس پاڼه باندې خبرې، یو په دې پادکاست کې په مختلفو مسایلو له ژورنالیست او لیکوال داود جنبیر سره غږیږي. په دې پادکاست کې په دغه موضوع او څرګندونو کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د استخراج د قانون د استخراج په بیلابیلو مرحلو باندې خبرې کړې وي. رابو شو پایل با له استاد وردګ نه وکړو. ډاکټر صاحب نعیم وردګ، تاسو په دې برخه کې تخصص کړی دی د قانونو په برخه کې، راځي له ابتدا نه پایل وکړو. د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې تر ټولو پراخې څېړنې چې وشولې د پخواني شوروي په وخت کې وي، چې شاید ځینې معلومات وسی ځینې بنی، او وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د امریکا د جیولوژي مرکز او ځینو نورو ادارو په افغانستان کې څېړنې وکړې د طبیعي زیرمو د معلومول لپاره. مخکې د دې نه چې استخراج ته لاړ شو، قراردادونو ته لاړ شو، په افغانستان کې شوي تحقیقات دغه تر اوسه پورې چې شوي دي څومره کامل او بشپړ دي، او څومره نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده په دې برخه کې څو پوه شو چې په افغانستان کې واقعا څومره طبیعي منابع یا که په ساده اصطلاح وایو قانون شته؟
افغانستان به معدنون په بخش کې په 15 پورې خپل عالي تحصیلات خارج کې ترسره کړي. چې اول مو د عینک معدن باندې خپل ریسرچ کړی و، غیر دغونه بیا په دوه باندې مو خپله ډاکټري وکړې د عینک او د نورو معدنونو باندې. د عینک میدان یو ورترین معدن نه تنها په ساحه کې دی، بلکې په دنیا کې یو غټ معدن حسابېږي. یعنی ورترین معدن په چیلي کې دی، چې پاس د چیلي نه د افغانستان د عینک معدن مهم معدن دی.
خغله وردګ، مقتدی تا خبرې په صحیح توګه نه راځي، د ما همکار به بیرته له تاسو سره تماس ونیسي. کیدلی شي چې د تاسو غږ په خطو ترلاسه کړل شو، ځکه تصویرم درست دی خو د غږ په کیفیت کې مو یو څه ستونزې لرو. خغله متفی، تاسو ته راځم، تاسو ته ناکه امدغه پوښتنه وکم چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه ترمزکه لاندې زیرمو په اړه باندې، یادم ځکه په سر باندې چې کوم شیان لرو، د دې په اړه باندې شوي څېړنې څومره بشپړې دي، او په دې برخه کې څومره کار ته اړتیا ده نوره؟ آیا مونږ پوره پوهیو چې څه شی په افغانستان کې شته، څه مواد شته دي، څنګه راایستل کیږي؟ دغه ابتدایي تحقیقات چې د یو دولت لپاره پکار دي، په دې اړه باندې بشپړ معلومات شته دي تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور بحث چې کله کې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې مونږه منابع لرو او د دې منابع او تفحصات او اکتشافات په اوایلو کې د روسان لخوان په هغه وخت کې د سردار داود خان په وخت کې تر سره شو چې په هغه کې هغه اصلي کوم تفحصات او اکتشافات چې په مکمل توګه افغانستان ورته لاسرسی متاسفانه نه درلود، چون هغه مطالعات چې وشو هغه مطالعات روسانو له ځان سره ویوړه او بیرته افغانستان تقاضا هم وکړله، مګر باوجود دې چې موږ سره د دې یو آرشیف وجود نه درلود او ته جنګونو په وجه باندې ډېر متضرره شو. زموږ جیولوجیکي معلومات او کوم نقشې او کوم ابتدایي معلومات چې په هغه وخت کې شروع شو، وروسته د هغې نه بیا د افغانستان دولت په رسمي توګه په هغه وخت کې د سروې جیولوجي اداره جوړه کړل. د دې سروې جیولوجي ادارې هدف دا و چې د افغانستان د کاني زیرمونه، د نفتي زیرمونه او همداشان د مختلفو معدنونو په اړه باندې یو وسیع مطالعه ولري او موږ پوه شو چې زموږ منابع په کوم ځای کې. مګر دلته یو بحث مطرح دی، دلته اصلي مسله دا ده چې منابعو تخمین تاسو ویلی شي، مطلب هغه احتمالات تاسو په مطالعاتو کې ورکولی شي چې په دومره اندازه باندې منابع دلته شتون لري. وروسته له دې نه چې تاسو په کافي اندازه باندې د ټولو جغرافیې او د ټولو مناطقو چې په کومو سیمو کې څومره معدن دي، دا په اکثره پرمختللو هیوادونو کې هم تر اوسه پورې نه دي شوي، چون د بشر د معدنونو سره د سر او کار نه وروسته ورځ په ورځ باندې هغه ټکنالوژیکل کم ریولوشن چې ورته ویلی شي، یا هغه د تخنیک په برخه کې، یا هغه وسایل چې دي هغه ورځ په ورځ باندې مډرن کیږي. د افغانستان د زیرمو کوم احتمالات چې ورکړل شوي دي، دا د سرچینو په اساس باندې دي، د ولایتونو په اساس باندې دي، همداشان د منابعو په اساس باندې دي. معلومه منابع چې کومې دي، په هغې کې عملا په تیرو شلو کلونو کې مونږ قراردادونه هم لرل، مثلا د معدن په برخه کې لکه د مسو عینک قرارداد، یا مثلا کرومایت، مرمر، تال، په دې برخه کې مونږ قراردادونه لرل. په نفتو ګازو برخه کې هم یو تعداد قراردادونه وو، او د دې قراردادونو هدف دا او چې یو اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. په تیرو شلو کلونو کې یو فکر دا و چې مونږ د یو ماینینګ موډل رامنځته کړو، د افغانستان د ماینینګ موډل، یا د افغانستان د معدنیاتو کوم نقشه لاره چې هغه لاره باید داسې واوسي چې مونږ د افغانستان منابع په دوامداره اقتصادي ګټو باندې مبدل کړو، او د دوامداره اقتصادي ګټو هدف په اقتصاد کې ډېر واضح دی چې په دوامداره توګه باندې د افغانستان د منابعو نه ګټه ترلاسه کړو، او دا منابع د افغانستان د اقتصاد د رغول لپاره، لکه مونږ نه یوازې معدن په دې معنی استخراج کو یا مطلب ګټه ترې واخلو، دوامداره ګټه مونږ ته راکړي، بلکې نور صنعتونه لکه د زراعت په برخه کې، لکه د صنعت په برخه کې او مختلفو برخو کې
دغه نقشې کې څومره پرمختګ وشو په جمهوریت وخت کې.
اصلي مسله دا و چې د جمهوریت په وخت کې په نقشو کې ډېر پرمختګونه ځکه وشول چې امریکایي متحده ایالاتو چې کوم سروې او جیولوجي اداره وه، د افغانستان د سروې جیولوجي ادارې سره په مستقیمه توګه باندې په اکثر ولایتونو کې وایي سروېګانې وکړلې، مګر تر اوسه پورې هم مونږ ډېر وخت اړتیا لرو چې مونږ په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړو، او هغه کوم ټکنالوژي چې اوس د منابعو په دقت کې او یا احتمالاتو کې مرسته کوي هغې نه ګټه واخیستل شي، نو په ټول سیمو کې بیا تاسو ویلی شي چې په کومو سیمو کې څومره منابع په کوم اندازه دي او د دې اقتصادي ارزښت څه دی. مګر ما تاسو وویل د دې نه مخکې ضرورت دا ده چې هغه کوم منابع چې معلوم شوي دي د هغې هغه اقتصادي ارزښت په داسې شکل سره استفاده شي چې دوامداره ګټه مترکه.
ښاغلی مطفي، دا راته ووایه چې تاسو فکر باندې دغه طالبانو په د جمهوریت په مقایسه باندې د طالبانو حکومت کې وګورو، په جمهوریت کې هم واضح ده چې د ځینو قانونو استخراج روان وو، تاسو ویل چې ځینې معلوم او داسې شیان چې ټاکلي وو واضح وو د هغوی استخراج کېده، فکر کوي دغه پروسه د طالبانو په وخت کې چټکه شوې ده او طالبانو له هغه څخه زیات استخراج پایل کړی دی چې باید ډیر دقت پکې وشي. د یو او بل اوس چې څه دی طالبانو په حکومت کې استخراجي کې دا ماغه څه دي چې تاسو په وخت کې چې تاسو په معدن او صنایعو وزارت کې کار کوو هغه وخت کې یعنی دا مشخص شوی و په دې برخه کې پرمختګونه شوی و دوی په ماغه پرمختګونو نور پرمختګونه کوي؟
ورې دوه بحث مطرح دي. یو اساسي مسله دا مطرح ده چې تاسو استخراج څه ډول کوي، څنګه ګټه نه اخلي او څومره اقتصادي رفاه ته زمينه برابروي. اقتصادي رفاه ته زمينه په دې معنی چې د عام افغانانو اقتصادي ژوند ته تاسو وګورئ، هغه اقتصادي عام ضرورتونه زمونږ په دې تیرو څو کلونو کې مسلسله توګه معنی د خارجي مرستو په مټ معنی موږ خپل اقتصادي ضرورتونه مرفوع کوو. په تیرو شل کلونو کې د منابعونو د یو وسیع فکر په اساس معنی یو لیدلوری رامنځته شو او دا هم په ډیر مشکل معنی، چون تاسو ته معلومه ده چې منابع مادن داسې یو سرچین عایداتي سرچینې دي چې په دې کې د هر چا کاري د هر چا په کې ګټي او ډیر په محلي توګه معنی په ولسوالیو په کچه معنی او په ولایتونو په کچه معنی مداخلات او نشان غیر قانوني کیندنې او دا مسائل. که تاسو دې تیر شل کلونو باس کوي، مونږ په هغه وخت کې فکر دا و چې د افغانستان اقتصاد په دوامدار توګه معنی په خپل ودریږي، نور مونږ د خارجي مرستو یو هیواد باید نه وسو، بلکې مونږ باید مبدل شو په یو دوامدار اقتصادي پراختیا. معنی دوامدار اقتصادي پراختیا په دې معنی چې د هر اقتصاد کې خصوصا مادن بحث چې تاسو کوي یا د مادن د مدیریت بحث چې کوي، په دې کې د هر برخې لپاره تاسو ضرورتونه تعریفوي او د تعریفونو په اساس باندې خپل اقتصادي موډل جوړوي او لږه دوامداره ګټه اخلي. مثلا فکر دا موجود چې مونږ به مادن استخراجو او د مادن په مقابل کې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړو. مثلا مادن به استخراجو په د مادن په مقابل کې به مونږ د افغانستان د اوبو مشکل، د پاک اوبو د لاسرسي کوم مشکل چې ستونزه چې دا به حل کو. مثلا مادن استخراجو د دوامداره فقر چې د کچه بچ دی کو. مثلا مونږ به په راتونکو 15 کلونو یا 10 کلونو کې مونږ مثلا یو میلیون انسانانو ته د کار زمينه برابر کو. څومره چې هم تاسو یو گردش پولی رامنځته کوي، اقتصاد رابطه ورکوي، یو بل سره منسجم کوي، دا ټول دی دوامدار اقتصادي ګټو سره تعامل کوي او یو اقتصاد ته جوړي. یو اقتصاد هم د څه شکل لري چې د مختلفو برخو نه جوړ شوی. مثلا مادن د افغانستان د منابعو سرچینه ده او د افغانستان ګټ پکې. که تاسو د افغانستان مادن منفي کوي، افغانستان سره هیڅ نه پاتې کیږي. مګر افغانستان سره د مادن سره تاسو کولای شي انرژي ملاسته راوړي، مادن سره تاسو کولای شي مالی سرچینې ملاسته راوړي، مادن سره تاسو کولای شي رفاهم ملاسته راوړي. د دې ټولو لپاره یو بنیادی او یو وسیع دید او یو وسیع لار په کار وچی. متاسفانه د دې شل کلونو مخکې لاغې نه چې هغه کومې جګړې وې هغه هم په مادن باندې تاثیرات اچولي وو. بیا وروسته لاغې نه د شل کاله په دوامداره توګه باندې هم جنگ وو، هم چې د اقتصاد برخه کې کارونه کېدل او مادن برخه کارونه کېدل، دې هم ډېر منفي تاثیرات اچولي وو. په غټه کې دا ویلای شم چې د افغانستان د منابعو ظرفیت ته په کتلو سره زمونږ ابتدایي ضرورتونه څه چې زمونږ ډیر پرمختللي کوم ضرورتونه چې په نړۍ کې دي، مثلا ټکنالوژي په نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی دی، تاسو له نړۍ نه ټکنالوژي اغستلی شي. مثلا
دغه مطفي د ما هدف هم دا دی، تاسو چې دا کوم ټکی یاد کړل چې داسې یو نیت موجود و یا داسې یو نظر موجود و د جمهوریت پر مهال باندې چې مادن به اخراجو او په بیلابیلو اړتیاو هغه چې ملي اړتیاوې دي او د یو دوامدار اقتصاد د خپلولو لپاره به لګو. پوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې تاسو څومره داسې راټولې کړې کراته وي، څومره پرمختګ وکړه، او اوس چې د طالبانو په حکومت کې د معدنونو کمکار روان دی، فکر کوي چې هماغه پروسه مخې ته بیایي چې په جمهوریت کې پیل شوې وه، کنا دوی یوه جلا پروسه مخې ته وړي؟ لنډ ځواب کراکي مهرباني.
دغه اخرنی برخه جواب اول درکوم چې تاسو ویل چې مثلا په هغه وخت کې د افغانستان سره د خارجي مرستو کوم لړۍ چوا دې ته ضرورت نه پخېدل چې زمونږ د رقم سرمایه چې د زمو په عامو یا ابتدایي ضرورتونو باندې چې د هغه سرچینې مصرف شي. مثلا د مادن اوایت مونږ د مصرف لپاره فکر پینه کول، د مادن اوایت لپاره مونږ یو زنجیروي پروسه په پام کې نیولې و. مثلا مونږ ویل چې د مادن اوایت باید راشي یو انډستری یا بل انډستری مونږ ته په خپل معنی ودري او د هغه انډستری به پیسې راوخلو مونږ په مختلفو برخو کې استعمال کول، لکه مثلا د تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، د ریل ګاډي پټلۍ او نور دغه فایبرټیک کیبلز او دغه اقتصادي کم منطقوي او بین المللي کم ضرورتونه چې دی او اقتصاد ور سره تړلې ده. بل باس چې تاسو مطرح کړل اوسنی شرایطو، اوسنی شرایطو کې اصلي مسله دا ده چې د اوایدو ته ضرورت ده او عایداتي سرچینې مادن خام عایداتي سرچینې دي، مګر که تاسو دغه اواید راواخلی او تاسو په خپل ابتدایي ضرورتونه مرفو کوي او تاسو په بنیادی ضرورتونه مرفو نه کوي، بنیادی ضرورتونه مې هدف دا ده چې تاسو باید افغانستان دې ته محتاج نه کوي چې نور دی د صحت په برخه کې یا مثلا نور د انډستری په برخه کې ضرورت ولري، چون افغانستان خپل د ظرفیت لري چې مادن راوباسي، استخراج کی او په یو پراخه فکر معنی د دې استخراج نه داسې ګټه واخلي چې په دوامدار اقتصادي ګټو معنی مبدل شي. او دغه مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی کویت یو مثال دی، دوی د مادن اواید په داخلي عادی بودجو کې نه مصرفوي، دوی د راخلي او دوی سرمایه گذاری کوي. مثلا د نړۍ پرمختللو کمپنیانو سره دوی سرمایه گذاری کوي او د مادن اواید راخلي په نورو بنسټیزو پروژو باندې لګوي ترڅو لاغې نه ګټه واخلي. او هغه کې یو
مننه خغله مطفي بیرته تاسو ته راځم، لدینه مخ کې چې بیرته تاسو راستون شم، دا بحث جالب دی، له تاسو سره به دوام ورکو. ډاکټر صاحب وردک ته ورزم، لدینه بیرته ماغه دی پایل پښتنه کوم، چون دا د مادنیاتو په برخه کې تخصص لري د افغانستان. خغله وردک، تاسو ته دا وایي چې په افغانستان کې د شته مادنونو په اړه دستی دغه بیلابیل سرویګان کې د شوروي په وخت کې شوي دي که په وروستیو شلو کلونو کې شوي دي، معلومات شته؟ معلومات څومره د دې لپاره کفایت کوي چې موږ پر بنسټ باندې لوی لوی قراردادونه وکړو په دې وختونو کې؟
ورورکا زه خو دې لګ راست ماشمه ده دو پنځاو یا کلو د اتیاو کلو وخت ده، ځکه په دغه وختو کې ما خپل ام ریسرچ کړی وو او ما هم د عیناک مدان کې کار کړی دی. زه د عیناک د مدان شروع کوم، ځکه د عیناک مدان یو تدابی منابع د افغانستان کېدلی شي ورسته د وسپنې د مدان. د عیناک مدان په پنځو بخشو کې قرار لري، چې هغه مرکزي مدن د عیناک دی، هغه جوار دی، تغر دی، دربند دی او پر کابل دی. په هغه وختو کې چې موږ ریسرچ کړی و، هغه یو مرکزي مدن چې هر کال یو میلیون تنه و باسو، شل کال هغه یو مرکزي مدن کفایت کو چې شل میلیون تنه دغه نه و باسو. دا پنځه پریده او په دربند کې تقریبا 2000 متر جګ غار دی چې د غره په سر باندې 1000 متر ټوټ په دغه ټول ساحه کې د میسو هغه لیدل کېږي. او د افغانستان د میسو معدن دوه معدن دي په دنیا کې، اول چیلی ده بیا افغانستان دی. که موږ د میسو معدن په صحیح توګه استخراج کړو، هغه اضافي مواد چې په د میسو سره وجود لري لکه طلا، نقره، کوبالت، نیکل او داسې نور شیان، هغه شیان د معدن مصرف پوره کوي چې استخراج کړو. مس پرېږده مس خپله په خپله باندې هغه پاتې کېږي موږ ته، مګر دا د کوم مملکت څخه موږ قرارداد وکړو، یو څوک موږ سره کوي یو طرف به څوک دغه سره قرارداد کوي، دا به ډېره مهمه وي چې بدو کې دا ټول محاسبه شي. د شوروي زه چې په هغه وختو کې وم، د شوروي دولت غوښتل چې د عیناکو معدن وباسي په دوه په درې طریقو باندې. یو طریقه دا وه چې په افغانستان کې یوازړه پوبریکای دلو د لا په کلماتیر کې یو پال مالک دی ازبکستان په جمهوریت کې هغه غوښتل چې افغانستان ته راوړي نیم معدن نیم په افغانستان کې تصفیه کو او زیات بیا یو سیالته به شوروي کې د اریمبورګ دوه ځای کې تصفیه کو مګر بیا هم 50-50 و نیم با افغانستان خاصلا و نیم با شوروی خاصلا مگر داود وقت که دا قرارات و نشد داود وقت چه نورم کوشش و که چه دو معدن از جات مکتا پاتشی او دا معدن چه جریده را دا معدن پا استخراج که او شوروییان دا غا اضافی مواد نیساب آول دا کوبالت و نقره و تیلا و دا غا شایان اگر گفت چه در اضافی مواد اگر نه حساب اول مگر داود ورته چه نه در حساب اول در دو معدن مصرف در مواد پرکیوی خو اگر اونش فال داود هم رو بده شروعی هم وجود ندلو بدلو زمان نظر به دقیوی که در افغانستان معدنون هر سوگی چه و باسی تخنیکی دولی باید و باسی
منه نه دکتر سب بیرتزه تا ترازم واقعاً دا چورزی مخ کی یو لدغه کسان نچی نی وقت المنگای نوم واخلو مقتدی معدنونو دی قراردادونو پاره دی وسنیو قراردادونو پاره دی ورته ټکی شکایت وک کم ته چتا سو اشاره وکړه دی خغلی غنی دغه غگیز کلپ چی مګ مخ کی خبر ک پاغي کم دی ټکی ته اشاره شوه دا یو دی افغان اقتصاد پوهانو یا سوداګرو نو مخ ته ویل چی متاسفانه په زینو قراردادونو کې د معدنیاتو چې شوې دي پاغې کې په دې ورستیو کلونو کې یا دغه ټکی په قرارداد کې په پام کې نه دی نیول شوی او یا که شوی هم دی ډیر هغه مسلکی پوها او معلومات په دې برخه کې نشته دی هغه په ځانګړې توګه په یو قرارداد کې د تلا یادونه وکړل چې په همدغه توګه باندې تلا پرتل دین چې دی غار وندې کمپنی حق وی وړل کیږي خاغله متفی تاسو په دی اړه باندې په خاصه تجربه درلوده او د وسنوي قراردادونو ته په کم نظر ګوریا د ستون زموږ په افغانستان کې شته دی چې په زینو قراردادونو کې خای دی قانون سره د نور راوتونکو موادو چې خای په زینو مواردو کې لا قانون مهم وي دی هغه موضوع لپاره وغورځول شي هغه وخت تاسو ته څومره مهمه ده وس تاسو که څار ی افغانستان کې خصوصا دی نو واکمنو تر څار لاندې کوم قراردادونه کیږي څومره په نظر کې نیول کیږي
دونو برخه کې د معدن کوم قراردادونه دی هغه درې مشخصه برخه لري او د دې درې برخو په اساس باندې یو قرارداد جوړی لومړی برخه د معدن اقتصادي بحث دی چې مثلا د منابع په مدیریت کې په ستراتیژیک توګه باندې تاسو څنګه خپل اقتصادي ګټه تعریفوي مثلا تاسو لپاره اقتصادي ګټه څه ده آیا تاسو صرف مالیات اخلي آیا صرف د ځمکې د ساتنې کرایه اخلي آیا غواړي چې صرف استخراج وکړي او په مقابل کې صرف هغه مالی سرچینې هغه وسایل ترلاسه کړي اقتصادي بحث ډیر وسیع بحث دی چې باید اقتصاددانان په دې معنی د شرایط وټاکي ځکه هغه په احتمالات باندې پوهیږي اقتصادي احتمالات او اقتصادي ارزونه په سمه توګه باندې په قرارداد کې ځای پځای کول شي دوهم دی قرارداد هغه حقوقي برخه ده چې تاسو څه ډول قرارداد کوي آیا یو قرارداد کې شرایط څه ډول تاسو ټاکئ کچېره شرکت خپل شرایط ونه مني څه ډول برخورد ورسره کوي کچېره شرکت لتاسو سره مثلا استخراج هم د مسو کړه دی ورسره تلاره وزيغه برخه کې څه کوي دا دی حقوقي برخه د قرارداد پورې اړه لري دریم برخه تخنیکی برخه ده څه ډول وسات ورکوي د خپل قرارداد ته او د خپل قرارداد ته په سمته لګټه نو دې درې مرحلو کې ته ټول مهمه مرحله همدغه درې دی په یو قرارداد کې او د دې نماسه واچ کله تاسو هم د منابعو قرارداد کوي د منابعو منفي تاثیرات په تاسو باندې راتللی شي مثلا موږ ضرورتونه تعریفو بیا تقاضا او ارزه هم ورته وینو یا د اقتصاد سره چې مثلا موږ یو قرارداد د غاړي کا جوړو څه ډول باید محاسبه کو د افغانستان ضرورتونه ډیر واضح ضرورتونه دي موږ په سند پرخ کې ډیر سخت ضرورت لرو چې موږ سند داخلي سند په خپل ودرېږي څو چې داخلي صنعت په خپل ونه دريږي کار زمینی نه برابرېږي، تر څو چې کار زمینی برابرې نشي خلک اوایت تر لاسنه کې ماش تر لاسنه کې قدرت تی خرید نه لري. کله چې قدرت تی خرید و نه لري تاسو نشئ کولای یو سستینبل ډیولاپمنت یا دوامدار اقتصادي پراختیا خواته ورسیږي. بل مهم او اساسي بحث دا دی چې نظارت ډیر زیات مهم دی، چې تاسو باید د ټولو قوانینو شته قوانینو، ځکه مثلا تاسو قوانین جوړوي د مادن یو برخه کې قانون جوړ کړی دی، په هغه قانون کې د وخت د تقاضی په اساس باندې باید تغیرات راولي، په هغه کې باید د محیط زیست مسلې پکې واضح وي، په هغه کې باید اقتصادي ارزښت واضح وي، تاثیرات اقتصادي باید پکې واضح وي، او همدغه شان هغه ټول برخه باید په سمه توګه معنی تاسو ادرس کړئ. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ تجربه د مادن د قراردادونو په برخه کې یو ښه تجربه دا و چې په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان سروي جیولوجي اداره جوړه شوله، د معدنیاتو لپاره د افغانستان یو تعریف رامنځته شو، یو نریټیو رامنځته شو چې دا د افغانستان منابع باید په داسې شکل سره استفاده شي چې مونږ د خپل خود کفایي خواته یو ګامزن شو. مثلا موږ په مختلفو برخو کې کولای شو خود کفا اوسو، منابع نور خلکو نه ضرورت نه لرو چې واردات دي. او بل مهم مسله دا و چې په وخت کې قراردادونو شکل په داسې شکل سره چې تر ټولو غټه کمپنی لکه میسانک په بحث مو شو. مثلا میسانک قرارداد کې مونږ چینایي شرکت ته وویل چې تاسو مونږ سره په قرارداد کې مثلا په هغه وخت کې چې کله لاسنیک شو شرایط ورته وټاکل شو چې تاسو به ریل ګاډي پټلۍ رغوي، تاسو به انرژي مراکز جوړوي، تاسو به د اسکان مجدد برخه کې، تاسو به د محیط زیست برخه کې، تاسو به د متوازن انکشاف برخه کې، په مختلف برخو کې مونږ شرایط هغه وخت کې په قرارداد کې ټاکلی، مګر چینایانو لاغې نه انکار کول. په هغه خاطر باندې هغه ته مونږ په هغه وخت کې اجازه نه ورکوله چې تاسو استخراج وکړي، چون زموږ شرایط مشروط په یو قرارداد باندې، او قرارداد په دې خاطر ډیر زیات مهم دی چې تاسو پکې ټول هغه اقتصادي، تخنیکی او حقوقي برخې په داسې شکل سره ارزیابي کوي او ځای په ځای کوي چې تاسو وکولای شي لاغې نه نظارت وکړي، تاسو په دې باندې پوه شي چې زموږ څومره منابع دي. مثلا د یو پرمختللي اقتصاد سات د ګامزن کېدو لپاره، مثلا که تاسو غواړئ چې یو
خغله متفي کله راته وایي، زه نه غواړم چې تاسو خامخه ځکه چې تاسو په منطقه کې نه په سیمه کې نه معلومات بم څومره یي، خو دا راته وایي چې وس چې دا کوم قراردادونه کیږي د قانونو استخراج پروسه روانه ده، د کی څومره ماغه ټکی چې تاسو غوښتل په نظر کې نیول شوی
خغله
پوښتنه چې ضرورت ده چې خامخا راته ځواب ووایي، ځکه زه نه پوهیږم چې تاسو په دې برخه کې څومره معلومات لرئ په دې اوسنی وضعیت باندې، خو بیا هم که کومه تبصره لرئ په اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو حکومت دی، هم په حقوقي مسایلو کې دلته ستونزه شته دی، تر اوسه پورې دا نه ده معلومه. یو شیخ واضح دی چې دوی پخواني قوانین په ځانګړې توګه اساسي قانون ملغا کړی دی، دام نه د معلومه چې دی قانون او نورو برخو کې چې هغه مسلکی برخې دي آیا قوانینو باندې عمل کوي کنه، نو له حقوقي پلوه خو وستونزه جوته او معلومه ده چې شته دی، ځکه قرارداد چې کوي ته باید په خپل هیواد کې هم قوانین ولري، نړیوالو قوانینو سره هم باید ربط ورکي، او بیا د هغې قوانینو پر بنسټ باندې ته کولای شي چې قرارداد وکړي، له هغې نه بیا دفاع وکړي، هغه بیا د هماغه مادو په احساس باندې کولای شي چې لغوه کړي که کمپنۍ په شرایطو باندې پوره کار نه کوي. اوس د اوسنی وضعیت په اړه د تاسو تبصره څه ده؟ آیا هماغه قراردادونه یا هماغه څه چې تاسو په جمهوریت کې غوښتل دا پروسه هماغه سره روانه ده او کنه؟
ګوري معلوماتو ته لاسرسی او د منابعو په صحیح توګه باندې مدیریت دا ډېر مهم بحث دی. مثلا که تاسو په اوسني شرایطو کې د مادن بحث کوئ، زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې موږ ډېر مشکلات لرو چې بیا په غټه کې مسله سیاسي ثبات خواته هم ځي، ځکه اقتصادي ثبات بدون له سیاسي ثبات نه شي راتلی. او متاسفانه په وسنی شرایطو کې چې افغانستان یو ډیره غټه فاصله لري د نړۍ سره وصل نه دی، نړۍ سره ارتباط نه لري، او موږ په یو نه یو ډول قراردادونه کوو، حقوقي مشکلات بدون شکل لري او ستونزې ډېرې زیاتې. زه فکر کوم چې د منابعو هر قرارداد حتی په نسلونو باندې تاثیرات لري. په داسې شکل سره باید قرارداد شي چې مخکې له دې نه چې موږ مثلا په قرارداد کې ستونزې سره مخ کیږو، هغه پورته مسایل چې کوم دي سیاسیون پرې ډېر ښه پوهیږي او د سیاسي خلکو کار هم دغه دی چې دا باید وکړي جوړ کړي. زه فکر کوم چې معدن کې مونږ چې کوم ظرفیتونه لرو هغه باید د خپل ابتدایي منابعو لپاره یا سرچینو لپاره استعمال نکړو. زما دید دا دی، زما فکر دا دی چې د منابعو مدیریت او د منابعو دوامداره استفاده دا تړلې ده ستاسې د ظرفیت پورې، چې تخنیکي ظرفیت هم څومره دی، اقتصادي ظرفیت هم څومره دی، او همداشان په غټه کې بیا مسله چې ستاسې د سیاسي ثبات څومره دی چې څنګه کولی شي تاسې
نور بحثم کیدلی شي. د افغانستان د قانون او صنایعو وزارت پوخانه مرستیال ولی الله زدران هم را سره یو ځای شو. مننه کوو چې د هم زموږ بلنه ومنله، د هم په خپرونه کې را سره دی. ښاغلی زدران ستړی مشي، اگر چې موږ د خپرونه یوه برخه را وهلې ده، بیا هم د تاسو کوره بد چې د موږ بلنه ومنله. موږ په دې باندې بحث کوو تر اوسه پورې په دې باندې مخکې وغږېدلو چې د افغانستان د قانونو او طبیعي زیرمو په اصطلاح د اټکل او څېړنو او تحقیقاتو او د معلوماتو لپاره چې څومره طبیعي زیرمې دي، چیرته دي، په کومو شرایطو کې دي، سروېګانې او هغه عمومي معلومات څومره شته دي. اوس دې ته راغلو د قراردادونو په برخه کې، موږ له کابل نه داسې شکایتونه اورېدلي دي چې ځینو کمپنیو سره یا ځینو ادارو سره یا ځینو شرکتونو سره چې قراردادونه شوي دي، قرارداد د مسو شوی دی مثلا، په هغې کې یو بل شی راووځي، هغوی هم دا شیان ځان سره وړي. نور بحثونه هم وشول د قرارداد د حقوقي وضعیت او په دې اړه باندې. له تاسو نه که مشخص زه وپوښتم، د تیر جمهوریت په وخت کې ښاغلي مطفي ځینې څرګندونې وکړلې چې له قانون نه څه غوښتل، د قانون لپاره د لارې د یوې نقشې د یو پلان او د یوې طرحې باندې کار تر ډیره پورې پر مخ تللی و، او دا چې څنګه وکارول شي د افغانستان د دوامدار اقتصاد په برخه کې، په دې برخه کې هم کار شوی و. مشخصه پوښتنه د ما دا ده چې اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې کوم قانون راسپړل کیږي، آیا دا په هماغه پروسې باندې چې تاسو پیل کړې وه، په هماغې باندې، د هماغې په بنسټ باندې دا پروسه تاسو بیات منساری روانه ده او کنه دوی خپل یو پروسه پیل کړی ده او د خپل عاجلو مالی ضرورتونو دی پوره کول لپاره اغه زیربنا یا اغه پلان چې وو اغه ډیر په پام کې نه نیول کیږي؟
هم صاحب سلامونه، ټول نامه کې زه بخنه غواړم چې نو وخت تاسو سره یو ځای شوم. یو شخصي ستونزه راته مخکې شي و حل شوه. د پښتنه نام مننه، ډیره دقیق دا موضوع ډیره دقیقه ده، ځکه چې همیشه زه کله زه نظر ورکوم یا ځینې زموږ همکاران یا دوستان نظر ورکوي، همیشه دا پښتنه مطرح کیږي او همیشه ما دا ویلي چې موږ یو معما کې فعلا قرار لرو، ځکه لکه څنګه چې تاسو وویل په تیر حکومت کې د قانونو لپاره تګلاره جوړه شوه، بیا د همغې د تګلارې په اساس باندې نوی قانون او نوي مقررات جوړ شول، او تر یو حده پورې ځینې پرمختګونه موږ په دې برخه کې درلودل، ځینې تحلیلونه ترسره شول، د مارکیټ مطالعات ترسره شول، او د هغې په اساس زنځیروي ارزښتونه چې ورته وي د هغې مطالعات هغه باندې تحقیق صورت شو، باوجود چې ځینې مشکلات هم یا ستونزې هم موجود درلوده، خو بیا هم یو څه ګامونه اخیستل شوی و. په اوسني حالت کې څه چې د تاسف فرد متاسفانه هغه دا دی چې اصلا دا موضوع معلومه نه ده. تاسو یادوري وکړه اوس موږ مخکې اساسي قانون درلوده، اساسي قانون پر رڼا کې موږ د قانونو قوانین او مقررات درلودل، کخو یا نو کسونځ او خلاوی د لودې نه درلودې ما یو حقوقي بنسټ اساس موجود او د مغ اساس باندې نور اقدامات تخنیکی اقدامونه مالی اقدامونه او 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 حقوقي اقدامونه تر سره کیدل. اما اوس موږ یو ماما کې متاسفانه موقعیت لرو، هغه دا چې اوسنۍ اداره یا حکومت دا هم اعلان نه دی کړی چې تیر قوانین نافذ دي او که نه دي، حتی دا هم نه دي ویلي چې که چیرې تیر قوانین نافذ نه دي آیا هغه باندې کار روان دی او که نه دی روان. او دا اوس چې دوی کوم قراردادونه کوي، تاسو ما په نظر هم زه دا فکر کوم چې دا د اوسنی کوم هغه مالی ستونزې یا کوم ضروریات چې دي د هغې په خاطر داسې عجولانه اقدامات کېږي او دا معدن ورکول کېږي او دا به په آینده کې هم ډېرې ستونزې را ولاړې کړي، نه تنها د دې تر څنګ چې په آینده کې بیا موږ خپل حق نه شو غوښتی. یعنی تاسو وګورئ هغه وخت کې چې قوانین اساسي قانون او قوانین هم وجود درلود، موږ په ځینې قراردادونو کې د غټو ستونزو سره مخامخ شو. مس عینک په هکله مطفي صاحب خبرې وکړې، مس عینک باندې دا تقریبا دای دریمه لسیزه ده کدو دریمه لسیزه ده چې مثلا قرارداد شوی اما 1% هم په هغه کې عملی کار نه دی شوی، نو دا ټول بیا غوښتنځ راوړل کېږي چې دا بیا پاینده کې
مننه زدران سپدې ته برا شو چې څه ستونزې پاینده کې که قراردادونه دقیق نه یې نه را پیخی. زه یو څلور اوریدونکو لرم که څه هم وخت ډیر کم دی، لا اوریدونکو نه غواړم چې لن لن خپل نظرونه را سره شریک کړي، وګدي خبرې دي نه کوي، خپل نوم دی واخلي او که مشخص دی افغان سند طبيب زیرمو او قانونو پاړه باندې بحث لري را سره دی وای. ز بیا مرتخپل ملبانی یادوم دی افغانستان دی قانونو او صنایو دی وزارت خانه مرستيال ولی ولا زدران دی را سره، همدارنګه را سره عبدالقدیر مطفی دی چې دی اقتصادي چارو یو خشنون کې هم دی او دی قانونو او صنایو وزارت کې دی ویان پتوګه او همدارنګه په نور برخو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب نعیم وردګ را سره دی، دی قانونو دی برخې خانه متخصص دی چې په برخه کې تخصص لري. بلمانه په دې خاطر در معرفي کړل که پښتنه یا نظر لري چې ورسره شریک کړي. لومړی اوریدونکو راخلو څوک لکم زه خبرې کوي، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، تل سب ستړي مشي، مهرباني وکړئ. ها
د کادر وطن ته محترمه د ملمنو سمې وا پښتنه داغه د کمیسان د خبرې په افغانستان کې د سیرو د غازو د غستا کنه ساو دا خبر څنګه د ملمنو ته اولان ته محترمه د په ملمن ولایت کې موږ هم بل ته د غل قانون لرو داوه د څنګه مربر د مار د ځخانه شنو لطالیا فاطمه غادي ان ته محترمه په تیر حکومت کې پاکستان د بکاچا کې تو د خوتي وکړي د ډبرې وکړي یان ته محترمه د مرکز له شرګا پر ازین عظمت پر حکومت باندې دا غږ چې مثال د لټه کارخانه جوړې کې په پټي جوړې کې د لټه دا خود رات خد چان جوړ کان ته محترمه د ملمنو ته میراوه پښتنه چې د تیلو او د دیس د افغانستان کې لرو کنه لران ته محترمه د پښتنه ده
مننه کو خغلی اتل هلمند نابل اوریدونکو ته ورزومې را باندې وکي څوک ولکم زه خبرې کوي مهرباني
تاسو ته ملمنو او ټول اوریدونکو ته هم پدې شي شبا
سلامت اوسې جوړ اوسې ستړي مشه مهرباني وکړه
زه اسمت لا افغانیار يم د هلمند د نمرای د یو د قانون اړوند یو څه لاند کتنه یا نظر وړاندې کوم بیا څه پښتنې هم په لاندو سره وایم افغانستان د نړۍ یو هغه یو د چې وسم د قانون برخمن او غنی او ځوان دي ډیر قانون د شانې نستړنې لپاره دي موږ اوس وینو چې د دوه د سپرنو د لپاره کار ته ویلي شل کاله یا ارتو کاله چې دلته جګړه موجوده وه خو هېچا هم د دې د لپاره کار ونه کړي چې افغانستان قانون راووځي. البته خو دا زموږ یو خوشبختي ده چې په راتلونکي کې به موږ د دې نه ښه استفاده وکړو. دلته هلمند کې ډېر قیمتي مواد په 2008 کال کې د وخت ولسمشر چې حامد کرزی نومېدی هغه راغلی و هلمند ته ویل و هلمندیانو که چېرې دا مهمه او المونیم دي سپه خناشین ګرمسیل او د شول سالی کتار او ځی لمند د نړۍ پرمخت د دوبی په چیر دا شانی یو کوي هوا د دغه ولایت بلکې نو دا دوه د امریکایانو سره په جګړه باندې قرار داتونه کوم موږ وی د لچاغي د خاموش او چپ پاتې خلل او د امریکایانو کوم مرکزونه قرارګاوی موږ فروغ سیمه باندې وی د یو مثال د شه د جوير د قرارګاو د کوچن فروغ سیمه باندې جوړ کړی کله چې دلته دا مواد موجود و او موږ د قانون رئیسلو هغه شواهد او نشي نشانه مویدل چې دا شانه رئیسلو دا خود موږ د هلمند نبی وړه
پښتنه وکي د منګه وخت کم دی نور اوریدونکو منتظر دي
اعظم هلمند د سنگرو خان کوم دبر چې واغې ملکه څنګه چاوریدونکو ول د مینونو په واسطه رئیسه کېدل مینونو ورکوستین پیجاریدل
نه تاسو غواړی چې د پخانی جمهوریت د قانونو په اړه باندې بحث وکړي که پښتنه وکړي تاسو تبصره مونږ واورېدله چې په پخانی جمهور رئیس ویلي و بیا تاسو وایي چې امریکایانو هم ځینې قانون ایستل دا تبصره واورېدل شوه که تاسو ټول د شلو کلونو باندې بحث کوئ خبره اوږدېږي وخت کم لرو مهرباني وکړي مننه کوو سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو امرا اخلو نو نور بیر تخپل ملبنو تر اگرزو چی وخت را کمیږي مهرباني وکئ څوک لکم زای خبرې کوي
انزر سلامونه
وعليكم السلام سره مشي مهرباني
او مننه البته ملبنو ته سلامونه محمد علي احمدي هم بغلانه مزنګ ور جوړ جوړ شي البته کنو پکله خو ان شه واکه چې موږ تاسو جوړو ته باندې سبا ګړو یعنی دغه وړه کې ته باندې سبا کړی دا غشل کلو چې او یې به چې دا کار باندې کار شروع د دغه کار باندې کار شروع یو ان زه په دې څه پکې چې یو څار باندې ورکړی کار په حساب نه چې دا پیسې د کار پیسې دې باندې جوړ شو یا څا جوړ سره دې بوله پر کوي ته تقریبا یو سړک جوړ شو یا دې څه پکې چې حکومت ځان دا حکومت کې راځي څو ځان مړی ځان مړی چې دا حکومت څه پکې بوله ځان صاحب نه لا ته نه په نه شه دې خو دا اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي ان زه دا قانون باندې کار شروع کړي پیدا پیسې وسراتي دا سره کو باندې دا بیا خبرې باندې
مننه مخکې خاغلی متفی امدا خبره وکړه چې دوی داسې غوښتل چې په قانونا په موقته توګه نه بلکې په ګډمحاله په توګه روباسي او یو دوامدار پانګه باندې بدل کی متاسفانه چې د مونږ وخت کم شو نور اوریدونکو نشو راخستلې بیخي مهرباني وکړئ چې کوم لکم زه یو بل اوریدونکو هم د کلند خبره وکړي
سلام علیکم ورته څنګه په خیره
سلامات اوسې مهرباني وکړئ نظر مو وایې د خبرونه موضوع د قانون
مننه په لاندو نظر سره شریکوم محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم ماول محترم وروره دا یو سیستم چې برابر سیستم چې کورودان چې مشت زنګوي خودلته دا یو دار اوریدوم چې دی باید خپل پرنامه باندې زه خروسی زکه چې اوس تافراره اوریدوم چې
مهرباني وکړئ دا ستونزه به حل کو دي سره به د سره به پراتلون کې کې دا موضوع حل کو دي قانون او صنايو په اړه باندې کڅوایي د او بخې د قانون په
اړه لاند نظر دا دی لاند نظر به دا دی وروره چې دا دنل مونږ ته ډېر ډېر سلامونه وایم او په چیر نظام کې خو د سیو چې جنگي حالات شای چې تناسه قانون به سره ورسوي یا باندې ورسوي خو اوس ان شاء الله لکه دا ورونه چې وله اوس آمادګي ورته نیوته ده بهر ملک ته نزي ان شاء الله د افغانستان په وړاندې استفاده نه خسکیږي نن
نن بازار یو نظر وروره مننه کورم آباد زه خپل ملمنو تر اعظم ورسته پښتنه کوم او بخي ډاکټر صاحب نعیم وردګ نه کلند خبري را سره وکي د پاو خبرونه پاوله برخه کې ټلیفون قطع شو په نور خبرونه کې به د طبي ډیر وخت ورکو خغله وردګ لند راته وای چې تاسو فکر باندې د افغانستان د قانون لپاره د قانون دی یو متخصص په توګه د تاسو څلور سپارښتنه به شي چې څنګه کېدلې شي چې قانونه په خاطوګه مدیریت
شي مخ نظر ده چې افغانستان یو پټه خزانه ده تنه د میسو بعد نه دی په افغانستان کې د تیلو معدنونه شته ګاز نفت د وسپنې معدن د موږ په ټوله دنیا کې اول معدن دی چې 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري چې هغه زر متر ټوټ د مزکی او درې زر متر جګ چې دا ټول د کوول په شاره پروب کې پروته دي غایب دغونه متاسفانه چې د مور ویدلې د اوس په دې وختو کې د زغال او معدن او باسي هغه د کوشته هغه ته ورکی دي په باندې د مصرف وی غیر تخنیکی نیم غاز نیم زغال ورځوي او نیم هغه زغال چې دی هغه خلی اوینده کې به موږ څنګه کوو دا چې موږ خپل باید اته چې معدن استخراجوي باید ټول مسائل په نظر کې ونیسي د استخراج فضوله مواد فایده مواد در طول مگر متاسفانه په افغانستان که دا موضوع نه نه دا اوس نشته دا هغه څه چې ښه شایدي هغه خلی هغه نیم عدد او خطا ورزیوی تا خو د یو مملکت په اقتصاد که در ډیر سخت رول لري یو معدن چې استخراجوي غوته باید چې تسربی کړی او هغه باید مکمله مطالعه وکړي چې چیرته مواد فوزرای وګرځوي دوره کوم شاول استفاده وکه مګر متاسفانه په غونځو کې اوس نشته. زه فکر کوم چې وزارت معدن کې هم دغه کوم قانون نشته دی چې خی وو پوسه او خراب پریږده. وروره معدن چې څوک وباسي باید د الف نتیه پوری دی ولا تسلو پوری فساده یو پوری دغه مواد چې ترڅو شي موجود دی هغه باید وباسي. یو مثال درته وایم، په شوروي اتحاد کې په قزاقستان کې یو معدن و دی مس دی وسپن معدن چې هغه معدن تخنیکی تو به اصل نه و دی وسپن سره یورانیوم وتیلی وو هغه نه حسابول هغه یورانیوم دغه منطقه په خلکو باندې دومره تاثیر کړی چې تر اوسه کولی ټول سرطان مرض وخته دی چې په افغانستان کې هم هر کم نشي که و باسی ای پای تخنیکی و باسی
مننه. واقعاً چی دی قانون سره چاپریالی ستونزی تر ډیره پوری مطرح دی. زل اوریدو کوم درنګ لخپل ملبنونه یو معذرت غواړم چې د قانون او صنایو وزارت نه دی بلکې د قانون او پټرولیم وزارت دی. هله د چی دغه تر وطن راترو بخي خغل متفی تاسو د موږ دی اوریدونکو په تفسیرو او نظرونو باندې کومه تفسیر لري په ځنګړی توګه ځین انتقادونه موجود و دا خبره زیاته کیږي چې بهرنی ځواکونه زیاتره په غزاینو کې میشتو لکه داسې یو مت خوندې او خبره مشهوره ده چې چیرته چې قانون و په داسې حال کې چې د قانونو استخراج لدی زیاتره امریکا پوری د خامو موادو انتقال او دا وړل څومره ستونزمن دي. خو بیا هم که تاسو په دې څه تبصره لرئ او مجموعې کې خپلې خبرې راټولې کړئ مهرباني وکړئ. متفي صاحب موږ د تا غږ نه اورو، مایکروفون هم بندې غالبا.
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد ضرورت دا دی چې موږ د منابعو مؤثره ګټه واخلو. دې لپاره ضروری دا ده چې موږ د خپل منابع په ډیر پراخ سوچ سره مدیریت کو او د فرصت نه ګټه واخلو. دا کېدلی شي زموږ لپاره یو ډیر ښه دغه اقتصادي ثبات زموږ لپاره د زمینه برابره کړي چې موږ سیاسي ثبات ته لاړ شو. که چیرې موږ سیاسي ثبات نه اقتصادي ثبات نه نشو راتللی، موږ له دې خوا نه ورتللی شو. مثلا اقتصاد کولی شي د افغانستان خلک سره راټول کړي، د افغانستان د خلکو ضرورتونه چې کوم دي، مثلا خلک کار ته ضرورت لري، خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، خلک عاید ته ضرورت لري، د ورځني ژوند تیریدلو لپاره ضرورت لري، پاک اوبو ته ضرورت لري، همدغه شان محیط زیستي کم تاوانونه چې رسیږي د دې بدیل ته ضرورت لري، معیشت بدیل ته ضرورت لري. دا ټول د معدن سره تړلی بحث دی. زه فکر کوم چې د معدن نه باید په یو ملي کچه او په پراخه کچه باندې د افغانستان د خلکو لپاره ګټې زمینه په هغه وخت کې تاسو برابرولی شي چې تاسو هغه هیوادونه چې هغوی د معدن تجربې لري د هغوی تاریخچه صرف وګوري، قوانین ځان لپاره یو موډل، د افغاني موډل، د افغاني سوچ او فکر په اساس باندې یو داسې موډل چې موږ څه ډول کولای شو د منابعونه ګټه واخلو او دا منابع څه ډول کولای شو په دوامداره اقتصادي پراختیا باندې بدل کړو. او د دوامدار اقتصادي پراختیا لپاره بحث په دې خاطر مطرح کیږي چې په نړۍ کې چې کوم پرمختګ روان دی، مثلا د صنعت په برخه کې، مثلا د ټکنالوژي په برخه کې، دا ټول ضرورت لري منابعو او د منابعو په اساس باندې. یعنی کومګه د هوادونو سره اړیکو هم تاسو ته بحثو کوي نړۍ کې دغه اړیکې چې د نړیوالې اړیکې دا صرف د دې لپاره نه دي چې دا صرف یو ایتیکل بحث یو اخلاقی بحث دی، دا اقتصادي بحث دی. اقتصادي فرصتونه دي په نړۍ کې، فرصت دی. افغانستان له دې فرصت نه د مادن په واسطه باندې ګټه اخستلی شي. دا په هغه صورت کې چې تاسو یو ډیر واضحه تګلار ولري، تاسو د دې لپاره یو ډیر مشخص او یو بین المللي سټانډرډ په اساس قانون همدغه شان د منابعونه نظارت ولري او د منابعو اقتصادي ګټې د اقتصاد سره داسې وتړل شي چې ټول بنسټونه لکه د صنعت په برخه کې، لکه د زراعت په برخه کې ضرورتونه چې دی د خلکو پوره کړي. مثلا زه یو لنډ مثال په عام اصطلاح کې ورکوم. مثلا په هلمند کې یو کروندګر دی او د هغه کروندګری ده، نو دومره صلاحیت باید په یو دولت کې چې د هغه د کروندګرۍ لپاره کم مدرن وسایل چې په نړۍ کې په منطقه کې اوس استعمالي هغه ته ورسیږي او هغه په خپل کروندو کې تر څو ډیر حاصلات
باندې کوم متیر وخت برا کمیدو شکره مباد خدام سلامت لره. خغل زدران تاسو راته دا وایي چې آیا دغه وس چې کوم پالیسی روانه ده، دا وس چې د قانون سره کوم برخورد یا چلن کیږي، په کوم بنسټ چې استل کیږي، دغه اهداف یا دغه څه چې خغل متفي وایي ام دې لوري تروان خګاری تا
مننه ان صاحب ما ته نخ کاری چې دا اهداف به تر لاسه شي په دوه دلیلو باندې، ځکه چې یو خو تخنیکی استخدام کاری نه روانه، په لنډمهاله عوایدو او ګټو باندې تمرکز روان دی، او بل دا دی چې مخکې مو یاده کړه حقوقي خلا وجود لري، دا په آینده کې ستونزې زیږوي. او په دې توګه چې کوم کان کیندنه روانه ده، دا د قانونو عمر هم را لنډوي او په آینده کې هم بیا دا نقص دی. نو زه په لنډه توګه فقط غواړم دوه خبرو باندې خپله خبره خلاصه کړم. یو دا دی، یو عام خلکو ته دا متوجه ده زما خبره ده چې اوس خو د ټکنالوژۍ اثر دی. زما پوښتنه د خپل هیوادوالو نه ده، د افغانانو نه، چې د خپل طبیعي زیرمو په ارزښت باندې مونږ تاسو باید پوه شو، د لنډو ګټو او عوایدو نه تیر شو. او دا ډیره اسانه ده، اوس د انټرنیټ دنیا ده، مونږ ډیر په اسانه کولی شو چې خپل طبیعي زیرمو په هکله معلومات ترلاسه کړو. زما غوښتنه دا ده چې زمونږ قانون او مدنونه، لکه مونږ افغانان عام خلک ملت چې خپل کور او پټۍ ساتي، همدغسې باید د مدنونو او قانونو نه هم باید ساتنه وشي، که چیرې غواړو چې د دې نه ګټه ترلاسه کړو. او حکومت ته زما خبره دا ده، اداره ته زما خبره دا ده چې باید حکومت اداره د حقوقي چوکاټ چارچوب په لرلو سره د اوسني مارکیټ په بین المللي په نړیواله توګه کوم مارکیټ او اصولونه چې دي، اصل او معیارونه چې دي، هغې سره باید ځان عیار کړي.
یو شکه خغل زدان لتاسو نو پختم دی خبرونه په پای کې هغه دادې چې تاسو څه فکر کوئ که چیرته دغه دی قوانینو کومه تشه چې وس محسوسه ده دستي دا دوام وکي او قراردادونه وشي په دغه سی یو خلا کې، د دې ستونزې په راتلونکي کې څه وي؟ یعنی ظاهرا یو افغان وګوري لساده لیدلوري نه وای بچ خان دی، دا چې څخلی قرارداد کوي مهمه نه ده، د ستې چې خرج شي ماته پیسې راشي، وړه غنم پی وشي یا یو کار پی وشي، خای چې د ډیرو خلکو لپاره هم دا کفایت وکا.
خو دا کفایت کی خدا خو بلډ محل کفایت وکي، یو محل ما به موړ کی خو زما ولدونه نه نسلونه چې راځي هغه به بیا هم دغه سه غریبان پرتی وي، اقتصادي ستونزو سره به مخامخ کیږي. دا یو ستونزه. بل دا ستونزه ده چې حتی خپل حکومت هم بیا نشي کولای چې د خپل حق نه دفاع وکي. اوس مونږ کنن چین سره یو بل هیواد سره مونږ په دې حقوقي خلاص الله سره مونږ قراردادونه کوو، دا قرارداد په کوم اساس بند شوی؟ دلته یو بل ستونزه ده هم دا چې هیڅ نن نشریږي. یعنی مخکې خو د اقل دومره شفافیت وجود درلود چې یو قرارداد به نشر شو، خلکو اورګانونو مدني فعال کوم مدني ټولنې چې وي هغوی به د اقل هغه خپل انتقاد یا نظرونه پرې ورکول، او مونږ به د جزئیاتو نه خبرېدو چې دا قرارداد کې مکلفیتونه څه دي. اوس خو هغه هم نه کیږي. نو په آینده کې چې یو مشکل راځي، مثلا مس عینک ته هغه، او بیا دا خو ډېر دغه صنعت ډېر ظالم صنعت دی. دا تاسو که مطالعه وکړئ، که تاسو تیمور شرقي هیواد د قانون سکتور مطالعه کوي، د سریلانکا او ځینې نور هیوادونو مطالعه کوي، تاسو به ډېر په اسانه دا، یعنی دا افغانان خپله دا مطالعه کوي شي او لیدی شي چې هلته دوی څنګه زبیغل شوي، دا هیوادونه څنګه زبیغل شوي د دې طبیعي زیرمو څخه. نو دا د دې لپاره چې عام خلک پوه شي، زه دا کلمه استعمالوم، دا ډېر یو ظالم صنعت دی. په دې کې چې هوښیار ونه سي، په دې
سه پاینده کې ډېر ستونزې افغان ملت سره مخامخ. واکن لکه د قزاقستان مثال چې د ورک چې چاپیریالیست ستونزې را پیدا کولې، شو ډېر پیچل ستونزې خلکو ته او شاوخوا سیمو ته پیدا کړي. خبرونه په همدې ځای پای ته رسوځه. ل خپل درې واړو قدرمنو ملمنو څخه د زړه له تله مننه کوم چې زموږ بلنه یو منله، د بحث کې ګډون وک او درې واړو خپل معلومات ل خپل خلکو او ول سره دغلطه شریک کړل. کورم بعد تربیا خیچاری هر چی رچی خادو آباد اوسی خان بادر خان تور دل در شمل دے رام زا کبین خان بادر خان تور دل گئی شمل دے رام زا کبین گل بی بی Thank you.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.